piace.
السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي نن د ګلراز او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کړې کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مهیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پنجاب په ملتان کې په 14 کې لک تر لګا لستنه وجل شوې دي په خبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد مهم پیل شوې دي او د مستر چارواکي وای د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وشلې دي او ستاسو خبرونو تفصیل د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای پر ناوخته د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې لامل لتر لګل لس کسان وجل شوی او 500 زیات ژوبل شوی دي چاودنه د بسونو اډې ته سیر مشوي ده او په وجل شوو او ژوبلو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي د ملتان د پولیسو مشر اظهر اکرام 13 شپه رسنو ته ویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو گاډو دکانونو ته هم تاوان رسولې دي هغه زیاتوي
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے دے چلو جی چاودنا شویدا خکاری دا سے چی دغا تن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغا تن پکے ہم مر شو او ہم دا سے خکاری چی دا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ ہم کے دیشی نمونگ دہا غی جاج اخلو
د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان منلی ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتیدلو په اړه د څیړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی د دغه وزارت لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتیدلي دي د وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې په تښتیدلو قیدیانو کې 1340 تنه د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن وو او پاتې نورې جنایي کسیې درلودې د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي بیا نن د دې پیښې په اړه مشال ویډیو ته زیاته کړه
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبان او په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بلابلو برخو کې خراخ د لیز بردو نه پیل کړل د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای نو طالبان د زندان منځ ته نه وتی دي زندانیان یې له ځان سره بیولې دي
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت منلې ده د پاکستان فوج پر نوویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وشلې دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو ادارې ایس پی آر لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې هوایي بمباری په شوال ګربس زوی نری سیمه کې شوې او پترس کې د وسلوالو و پټن ځایونه تباه کړي دي بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړو کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده په خیبر پختونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیلېږي د خیبر پختونخوا د صحت د اداري چارواکو نن مشال لیډیو ته ویل چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 3500 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کامپلیکس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ ساور کړل چې په کانګو وایرس اخته شوی و دا څلورم مریض دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند په دغه صوبه کې للاسا ورکوي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بروسلز غونډې لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالوېش سره موافق دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت لخوا تیره ورځ په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي چې په بروسلز کې دغه کانفرنس د 2018 کال په وروستیو کې په پام کې د افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامله موضوع وي. دا نه دی ویل شوی چې دغه کانفرنسونه به دقیقا په کومه نیټه جوړیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرې پرسې د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن ویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنې کوي. جرمنی د پناغښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرین اویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بهلول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شمېرې هدف ته پر سیدو دا ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناهغښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. وروستۍ خبر دا چې د مالدو په سر ښار کې لږ تر لږه 60 کسان راټول شوي او د یو بلین ډالرو د ورکېدو له پیښې وروسته د ولسمشر او د حکومت نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. احتجاج کوونکو د وخت نه مخکې په مارچ میاشت کې د پارلماني انتخاباتو غوښتنه هم کوله. د احتجاجونه چې په مالدوا کې د عزت او حقیقت په نوم د مدني تحریک لخوا جوړ شوي د ستمبر په 6 منیټه هم په لسګونه زره خلک لار کوڅو ته راوستلی وو. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او 104 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ او 104 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 107 روپۍ 13 پیسې او 107 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 17 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 288 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستې کیږي او 288 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ باندې پیښور او بونو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 30، په بونو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر په کوټه کې د پښتو په نړیوال کانفرنس کې ویلي باید هر پښتون د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
د خیبر ایجنسی کامی مشران وایي باید قبایلي سیمو کې اوس آئینی اصلاحات وشي.
نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار د فاټا د سټیټس چینج شي. دا خو چې د پاټا کومه خبره ده، په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو، په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه، په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو.
او اونیس پروگرام د تاریخ پانه کې د پیښور د کیسه خوانی په تاریخ به تفصیل واوري.
اگر آلو دل تکی را کم دیکی چی تزی دیر شوی دی کم دیکی چی پڑی پیوزه باندیو دل تکی دی شهیدانو یادگار جور کو دیا دل تکی نزمونه مزمونه پکی اوشو دا غوشو و دا دی شهیدانو بازار شو.
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په د پنجاب صوبې چارواکي وایي پرونه وخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شوې بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات نور بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان یو ویاند د ټلیفون له لارې مشال ریډیو ته د پیښې پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې 10 کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 ته رسېدلی دی. مشال ریډیو سره د پیښې د ځای نه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود وویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کم چې وژل شوي دي نو د هغې شمېر 10 دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د 2 کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمنګ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسه موږ همدلته ولاړ یو او زمنګ ډلې پلټنې کوي.
د ذکر ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیر شپه د ملتان په ویهاړی چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د چاودنې وشل شو لپاره د یو تن په سر 550 لکه او ژوبل شو لپاره 550 سره اعلان کړی دی. د ژوبل شو ملتان په نشتر هسپتال کې علاج روان دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستل کیږي. دی وایي
ایک موټر سائیکل کولائیډ ہوا ہے موټر سائیکل رکشے کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سائیکل د رکشے سره ټکر خورلې دی چې له وجې چاودنه شوې ده. ښکاری داسي چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه. نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته خطیبي سهولیات د ورکولو هدایت کړې دي. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخو د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمواری دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات تقبل تحصیل په ننګولې کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو وجلې دي. پولیس وایي په دغه پیښه کې یو بل تن هم ژوبل شوی. تر اوسه د پیښې پرچانه د منلې خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې. له منګورې نه د نیاز احمد خان د تفصیلي رپورټ اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیر شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ڈی سی ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی. د پلان غلام رحیم نوم دی د غونډ نینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کیچول ته هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تیر شپه په افغانستان کې طالب وسوالو د غزنی پر زندان ډلې بریدونه کړی او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 بندیان خوشي شوي خو طالبان دغه شمېره تر 400 زیات ښایي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم راکوي.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي خو طالبان دغه شمېره 425 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان و او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی و، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهي بسیار وسیع و سردار بالای
طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګې خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولي دي.
352 نفر د موبوسینه از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دیوائی طالبانو پا این حال که پر هغو لارو کمینون هم نیولی و او ترپلون و لاندی بمون خخ کردی و چنور سرتیر وربانی د زندان خواته تلل. احمدی وایی پا کمینون و او چاودنو که هم سرتیری وژل شوی، خو دقیق شمیر یا لاورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي، وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 422 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي له آمو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمواري ده. د اچکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړې دي. د هغه د خبرو نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو، د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له آمونی ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول، دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کوم مشکلات تیر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو تیر ورځ په پیښور کې د قبایلي سیمو وکیلانو تنظیم فاټا لایر فورمز په یو دستور کې د فاټا د پارلمنټریانس لخوا د قبایلي سیمو موجوده حیثیت تبدلولو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړي او دوی ویلي چې که دغه قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې زم شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی سیاسي او عدالتي ستونزې هواریدلی شي او دا شان د دوی بنیادی انساني حقوق به بحال شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو حمایت زکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلی علاقه دې په پښتونخوا کې شامل شي. د لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني د فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې سیملی کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې د دغه بل لاري اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره. نو نن شپږ شریکاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي. او که موږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته. ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې. نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو. یونیورسټیانې به جوړ شي کالجونه به جوړ شي ځکه چې کرپشن ختم شو.
په دې موقع په کمی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردی هم موجود وو او د دغه بل په اړه یې وویل
صرف اوس به موږ د 19 شل کسان خبر وو ولې نه موږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نو کو ولې نه موږ په باندې د 16 نه زیات سینټ ممبران خبر نو کو ولې نه موږ په باندې د 3 د پروینسز ممبران چې دا په خبر نو کو. نو دغه مقصد وو موږ چې څنګه بل موږ سبمټ کو نو هغه بل سبمټ کړو نه بعد ټول سیاسي پارټي په دې کې اکټیو شوې. موږ سټیټس نشته موږ هر څومره څه چغې وو هم د فاټا پارلیمنټیرین چې تر کومه بره موږ ته سټیټس نه وي ملو شوی زموږ په اواز کې زور نشته.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغه بل حمایت کړی دی. خو بیا ځینې خلک وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کی زم کې دل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو لدی ځان له صوبا ورکړل شي او دوی بعد دغه بل مخالفت کوي. دا د هم یاد وی چې په قبایلی جنسیو کې بیا ځنې قومي مشرانو هم د دغه بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسنی حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړو د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو کارپوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمینه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو له مشال اډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه ده سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18-18 کروڑ باندې په 35-35 کروڑ په 40-40 کروڑ باندې په پاټا ته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2-2 کروڑ او 3-3 کروڑ روپۍ د هغې مدني. نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کم چې مراتی افته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړوي.
د خونزاد چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې څېړنیزې ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی، حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به څه خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه طریقې سره بیا دا هندونه بچ دی نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به ان شاء الله چې هلکې دوه طرف ته روان شي.
دا ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپو اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړ چې باید په دې لارې کې سره رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د دې پرزیدنټ هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي نو داسې څخړن به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبون لیکي چې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزوری شوی نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په قومي بهیر ورګډ شي. د دغه لیکنې مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شوو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 9 میلیونه اوسیدونکو ته دې هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 278 او 268 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 9 واړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي. او هغه ځکه چې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزوری کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات وروستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له عمله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړي دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د 13 او 14 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل ایسار چې ده دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکې شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا پیخاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د ماسپخین دونی می بجې شوې دي لړن خبرونه د انیسا اجمل ناورو د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای پر نا وخت د ملتان په ویاړی چوک کې د چاودنې د شوی چاودنې لقبل لکتر لګل لس کسان وجل شوی او 500 زیات ژوبل شوی دي د پیخې پرا تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د سلونې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3500 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې ولس وسلوال وژلي دي. بل پلوه وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نن نه د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې درې ورځنی بخنه غواړم څلور ورځنی مهم پیلېږي. د پولیو پرضد په دې مهم کې به ویل کیږي چې 350 لکه ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکول کیږي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو له ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي دي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آستریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورونا چارو وزیر پرون ویلي دي چې د دې هڅې موخه جرمني ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د مناسب تګ راتګ بحالول دي. او اوس هم د کورنۍ ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، حنا ربانی کر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولې دي. ورسپانه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورسپانه تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسي، قومي سکیورټي په حق له فیصلو، اسټابلیشمنت او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمی مخې ته راغلې دي چې تر دې دمه داسې تګلارې نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورسپانې په وینا په دې موقع د هینا ربانی کر وینا و چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورسپانې اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورسپانې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او پالیسی په جوړولو کې خپل کردار الوبوي. وحدت ورسپانې خپلې ادارې د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج اسیس په څرګندونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج اسیس ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوې دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورسپانې لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوي چې ګاونډي هېوادونه هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورسپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبره دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیرې کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپلمنځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس د جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګې د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداره وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداره مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخیستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلپ نیوز ویب پاڼه لیکي باید چې د پاکستان ولسی حکومت د ولستونزې پر وخت حل کړي. او بیا نیټو په خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي چې اتحادیانو د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 ملیونو امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د اسرار عالم مومن ناورو.
گلپ نیوز ڈاٹ کام ویب پاڼه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګه لخوا په ریسټورنټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنگ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي. او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبره کاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي، خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي. او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پښتانه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوس په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په 13 کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالکونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. دغه په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنی وشي. په مقاله کې راغلی دی په کار د چې د پاکستان ولسی ادارې پیاوړي کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دی آسترالیا، بلجیم، کاناډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 ملیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي. او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامدار هم وي. دغه 200 ملیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو رپورت کې لیکي چې جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لپاره نوي اقدامات متعارف کړي دي چې پکې آسټریا سره په پوله د سفری دستاویزاتو پلټنې او په ټول یورپ کې د پناه غوښتونکو برابر ویش دی. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستې ده او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودې لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتللو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپ یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپل دستې په دې مخازي پردې کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 200 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس ډی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامی او یورپ یونین د هغه تګلارې پوره پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي. کله مخه هر پناه غوښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلی میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپ یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
زمون همکار مجید بابر و اوس راځو یې بلې لیکنې ته. په فارن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې چې پکې هغه په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دی پوره کړي او د دې لپاره دی وسایل بیل کړي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د دې لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل ناورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وايي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د دې خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې. خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان ووتل نو افغانانو تمه لرل چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي. خو امریکا وخت لمخه افغانستان پریښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدری لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولسته خدمات ورسوي. دویم په افغانستان کې اوس هم اداري نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هم توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم د ناامنۍ له کبله د نشئی موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبینایي انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک
کې استخدامیږي د سخت دریځې فکر ورکول کی او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشئی مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم راځو اونیس پروګرام د تاریخ پاڼې ته. نن په دې پروګرام کې د پېښور کیسه خوانی د شهیدانو په اړه معلومات درکو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز په وس د لاسه په ناترسه ډزو کې مړ شوی وو او د یوې څېړنې تر مخه دغه د مړو شمېره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نزول او تاریخی بازار دی. چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازار ارونو ته لارې اوتی دي. همدا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوی او ټپیان شوی وو. ویل کیږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې رستو پیل کیږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوی او ټپیان شوی وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بیګنا خلکو ناتر سډزې وکړي. دا پېښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشا 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ډومبي او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې کوي چې دلته به وټل وي دلته به کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې ودی ته رښتوله ټوله شپه پخوا خو نور څه نه ټي وي نه ریډیو نه نور څه داسې د وخت تیری دپاره نور څه ذریعې وي نو بس همدا کیسه خانان چې به وو دی به خلکو ته ټوله ټوله شپه کیسې اچولې نو د هغې وجه نه د دې بازار نوم چې دی کیسه خانه بازار شو.
دا کیسه خانه بازار چې څومره د ځایي خلکو سود سودا دپاره مشهور او همدومره د سیاسي هلو ځلو دپاره یاد دی. چرته چې د ډېر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستورې کیږي. په 23 اپریل 1913 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پوره من احتجاج د پاره راوتي چې ناترسا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډیره خلک جوبل شوي.
په دې ورځ باندې په 23 اپریل 1913 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه ټډه شروع شوي تر 3 بجې ډېر شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ریسرچ مطابق خو دی. د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې اوچتې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې غورځولي دي هغه د دې نه علاوه دي.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ڈی څېړنې کړي دي وایي چې د کیسه خانې بازار پیښه په هندوستان کې د 1919 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیښه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنې شوې او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصی توگا دا نصاب کتابونو کی دا دی سخاص ذکر شتا دی.
دا خو یو ډیره خنړی پیخه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغې ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندوستان تاریخ دانانو د هندوستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندوستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل چې شوې وه په انګریز چې دی لکه 300 کسان مړه کړي دي.
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکولو نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار علي شاه په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو.
دا سیدا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پېښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ډاکټر سی سی گوش دی ها امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلی شي انټلیجنسیا ورته ویلی شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېرې پیو کې خو یو عوامي جماعت یې نه جوړ کړی یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسېدلې دی هغه په 1919 کې د جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل اوه اتیا دي.
ډاکټر وقار علی شاه زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغانه او خدای خدمتګار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغوی ته بلنه ورکړه.
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغانه او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن او خدای خدمتګاری هم جوړ شوی وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په 19 اپریل هغه مانځلې وو. د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل وو پکې داسې خان میر هلالي شامل وو سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ نافرمانی کې مونږ سره
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې کله په 23 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسه خانه کې د کابل تانی په لور روان وو د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شوه چې ګنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه یې په بیړنۍ توګه فوج راوبللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ په نیغه په جلوس ورغلو چې 14 کسان په کې مړه او ګڼ شمېر جوبل شو.
رومبای اربت کار چې رو رسیده پر مور کې چې دا کاډه راتاو شو 14 کسان ولاندې چخنی شو پاره کې 200 په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجي ادیل کلار ډیرالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا خو د انګریز جنټ او بس بیا ورته نور مشران وو چې بس اجي سي پرېدا
د دغه ظلم او زبردستی پر د عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوج دغه ګاډي ته اور ورته کړو او یو الغو تلغو جوړ شو.
هغه اړومبه ارمټکار چې وو هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنګی دا چې زبرداشت کولې شو چې یاره هندستانه یا د ما چې کوم ریایا دا هغه دومره لغه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کوي اډر ویر کو د تاسو کوم رومبه پلتن چیو اغه ګورکاو ګوروال رائفلز په نوم باندې وو ايته چې وې چې دغه کوي اغه انکاری شو بس یک دمه دغه کورټ مارشل او دغه د پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا اغه را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغه وخت کې مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرک کی یو پورا من جلوس راوتی ہو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغه یو حسکا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سا دزی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوال و سر سر پا کزایی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو
گیر چاپیرا علاقو دا کلو ملو والا کوم خدای خدمتگار چې راغلی و دای دی اغه پته اغه نمونه اشتره دی پښتنو دا گیر چاپیرا کلی چې دی اکثریت خلک دی دی
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وای چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپل ملګرو د اشنغر نه د پیښور په لور په یو ټانګه کې را روانو چې د ناکه سره نږدې پولیس اونیو او بیا یې د سلور کالو د پاره د هندستان په یو زندان کې بندي کړو
باچا خان او دغه یو سو مرګری په ټانګه کې سره اکبر خان اکبر د نور سو کسان دیر روانو دی ناکی تانے سرے دی انیسن بویتلو چار سا دی جیل تا حال تکی چی خلق راجع وشو حال تکی ام دایا روا چی رضا خلق اسینا جیل دیوال مات کی آگے دینے فوراً رسال پور تر روگستو دی رسال پور نگجرات تاو بیای رسال اور کالا رکرس امپریزنمنٹ کی کیلی با مشکت ورطور کو جیل کی واچو
پروفیسر ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی رضا غی پی خینا رستو دا کابلی دروازی تا خونی دروازا او دا کسخانے بازار تبا دا شہیدانو بازار ویلشو خوبیا انگریز سرکار خلق بزور دغه ځایونو ته دغه نمونه ورکول نه منکلل او بیا چې کله یو ځای دکاندار د درویشتم اپریل ناوړ پیخي پیاد کی په شهیدانو چوک کې یو بوتکی جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دکاندار سزا وار کړو بلکې هم دغه پلاس یې هغه یادگار رنگ کړو
دیدی پس تا پا دوائیم دریم اوریز دلتا کی یو دیو چی میوی دکان ایو اشکشا نومی دو اگر آلو دلتا کی را کم دیکی چی دزی دیر شوی دی کم دیکی چی پری پیوزے باندیو دلتا کی شہیدانو یادگار جوڑ کو دیا دلتا کی مزمونہ پا کی اوشو دا غوشو نو اچیار دا چی دانو دا خونی دروازہ دا او دا شہیدانو بازار شو بس فوراً اغم گرفتار کو رائے اس پاکو باندیا کم یادگار چی اگر جوڑ کرو انٹی ور تویر کا فوٹوگرافر و سر سرکاری موجودو اگر گنتائی باندی پا زور پاکو باندی اگر خپل دا غی خپلا پی اوران کو تصویر نو اس تو بیا نور کو فوجیان اوران کو اگر دا غی سرکولیٹ شو چیارا امدے دا غی کئی
ڈاکٹر وکار علی شاہ وائی چی دا کس خانے بازار دا ناول پیخی دا پلٹن دا پارا ہغا وقت دری کمیٹے جوڑ شوی چی یو دا حکومت لڑخا او نور دا کانگرس او دا خلافت دا اڑخا وی خوبیا دا حکومت لڑخا سیاسی گندونو کمیٹو او غڑو تا دا آزاد پلٹن موکا ور نکلی شوا او دا حکومت لڑخا پلٹنو کی اویل شو چی پا دا غا پیخا کی صرف سلویخ کسان ملشیوی ہو
یا فیرنگی چی دے اگه یو دو ججان یو دی مدراس آئی کوٹ یو دی بمبائی اگه تا سلیمان پینکریج رپورٹ گئی پا اگه کی دی لکلی چی را سلویخ کسان ملشیوی دیو اگه نم کم ہو سچی دینو مصیبت دا رے چی دا نور رپورٹونا اویلیبل نو خلکو تا کانگرس تاریخ داران چی دی اگه ام دا سرکاری رپورٹ پیش کرے وے
اور دن کو دا درویشتم اپریل نور لسوا درشم دغه ناول پیخه پیخور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنه سیاسی مبارزه ګڼل شي او دغه د هندستان جنلیاواله باغ چې سلور سو کسان پکې مړ شي وو پایستوګا وړه پیخه نه و خو د بده مرغه نه په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شو او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته خاص پیرزونه وړاندې شوې بلکې دغه په یو منفي انداز کې کم ته وړاندې کړي. ډاکټر وقار علی شاه وایي پکار ده چې د کیسه خانه بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړي شي او نوې نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي، او لکه د هندوستان په شان د برتانی حکومت په دې مجبور کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
خبر ستاسو دے جانانا، بے خبر ستاسو دے جانانا.